کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه مو په خیر. دا ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. تخنیکی چارې سره تای روشان مخې ته وړي. خپرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل وی په خبرونو وکړو. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مین په چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکوونکو پر یوه کاسټر موټر شوې ده. ښاغلي زدران ویلي دي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت وایي د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د افغانان ترمنځ خبرې اترې تر ټولو ښه چانس دی. د خبره د ازادي راډیو د یو ایمیل په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند کړی ده. هغه زیاته کړې ده د افغانانو ترمنځ خبرې د راتلونکي سولې افغانستان لپاره ښه چانس دی، خو د هغه په خبره د دې خبرو اترو ډول دی په خپل افغانانو ټاکي. هغه د هیواد په دننه او بهر افغانانو هڅول تر څو د شتو ستونزو او ننګونو په اړه له یو بل سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امریکا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیات د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالان سره له بشري حقوقو د سرغړاوو او موارد ثبت شوی دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي وو له اړونده موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندېږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګوه چې د بشري مرستو له دهلېز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلېز څخه د پوځي اهداف لپاره کار ونه اخلي. او په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښیي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ښی پاله پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه لاسنی د نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدرت له مقامه لرې شوی و او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدر سم شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپلمنځي خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه ازادي راډیو ته د یو ایمیل په ځواب کې کړې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې د دغه ایمیل جزئیات به تاسو ته وایو. طالب چارواکو د هیواد په ختیځ کونړ کې په نشه یي موادو روږدو کسانو ته یو روغتون لپاره کړی دی. د چې دغه روغتون کم امکانات لري او خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي موږ به په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به مو د هیواد په سویل لویدیځ پکتیا کې داسې یوې سیمې ته یوسو چې 15 کاله وړاندې پکې د یوه ښوونځي د جوړولو چارې پیل شوې خو لا تر اوسه نه دي بشپړ شوې.
مکتبونه خراب دي. مودي چې امر د سلیمانزو یو مکتب د 15 کاله کې ساتي حکومت نقشه چولې و اوس ما مکتب په نیمای کې ولاړ دی. بل درس نور مکتبونه ته متخان کې
د اوکراین په کړکیچ به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید خپل افغانان وټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولې راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی وه او هلته یې له بېلابېلو افغانو لورو سره کتلی وه. هغې د ترکیې له سفر وروسته ویلي وو چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان یې هڅولي دي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سولیز راتلونکي لپاره په خبرو اترو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لورې ټاکل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دي هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه شاشدافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین وو هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو پړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات په واوري چې د یو سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت پاره خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ایبین په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې منی ته په اشاره سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تېرېږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شمول حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیواله دي. نن 409 ورځې دي چې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته والنجونې وای د ته پته مدي چې ورځ په دوی ته اجازه ورکړ شي چې درس وای. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ته بهرنیو ارتباطاتو مشره دامینیک ایزابل هاید چې تیر اکشن په افغانستان ته تللې وای لګونو دا سنجونو سره کتلی چې تعلیم ته خورا زیات لیواله دي. هغه پرونه وخت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم انجونو د خپل هلو خبري ورته کړي.
دا جلال آباد په خوندي کې مې فوق العاده افغان نجونې ولیدې. یوې هم نه شرمېده، بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب د خپلو هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. 12 کلنې نجیبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنیو بالفعله چارواکو ته ووایم ټولې نجونې د دې مستحقې دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سموت وایي د ټولو نجونو خپلوان او د کورنۍ غړي همدا هیله لري چې نجونې یې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګۍ پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
نن چهارشنبه 409 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران ته په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړي دي. سپینه ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې ده چې که ایران پر سعودي برید کوي، دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي.
ډېر مننه. امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې له وړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پوځ ته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگتن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رویټرز اژانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د ګواښ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوځي او استخباراتي چینلونو له لارې له سعودي سره په اړیکه کې یو. د سپینې ماڼۍ یو ویان هم ویلي که اړتیا وي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید ځواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کړې چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حملې استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړي دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي او نړیوالو اژانسونو هم لیکلي چې د سعودي د حکومت چارواکو د دې پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداری کې د سعودي عربستان د شیشهی ماڼیو یادونه کړې وه او اوس احتمال دادی چې له همدې شیشهی ماڼیو نه د ده هدف دادی چې که چیرته امکان وي ایران د سعودي عربستان ماڼۍ په نښه کولی شي. سعودي عربستان او اسرائیل د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له 2006 کال راهیسې د یو تړون له مخې اړیکې سره پیاوړې کړي دي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد د دغو متحدانو ملاتړې ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیزو او بي پيلوټ الوتکو بریت هم د ایران کار بولی، خو ایران بیا دا تورونه رد کړی دي. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې تیره میاشت کله چې اوپک پلس سازمان تصمیم ونیو چې دوی به د تیلو صادرات کموي، په امریکا کې د تیلو بیې وختلې او د سعودي عربستان دغه تګلارې د امریکا د ولسمشر غبرګون هم پارولې. یعنی دا مهال د سعودي او واشنگتن اړیکې هم ډېرې ښې نه دي.
ډېره زیاته مننه. اسد لودین و چې د سعودي عربستان د اندېښنې په اړه چې ویلي ایران احتمالا پر دوی برید کوي. جزئیات راکول
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې د روسي لخوا د اوکراین جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټد پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې دریو پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سره تیرې چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستې او تیر کال د هیواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي اوس د روسیې د پوځ لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیه غواړي په زرګونو پخوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لښکر ته جذب کړي. هر یو ته د $1,500 میاشتنی معاش او هم دوی او همې کورنیو ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي اکثره یې له دې ویرېږي چې ایران به یې افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلي ارغندیوال په وینا دوی ترې غوښتي چې یوه حل لاره وروښیي چې څه وکړي. اکثرو یې ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر د طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علیزي په نوم د یو بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخواني مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانېږي چې دغو افغان کمانډویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمېر د 40,000 او 30,000 تر منځ او په تیرو 12 کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې. یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا له لارې له افغانستان نه ایستل شوي خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې یوه پر درېیمه زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هېواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسېږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
اوس به پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا د مټاخان رسالې اوسیدونکي وایي چې د څکاکو د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډېرو مهمو اسانتیاوو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو کرنې روغتیا خونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرستې وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوری او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاکو اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو ځکه چې مقصد چې کومې فرمې موږ په کورو کې والی دي یا مقصد په فصلو کې والی دي نو کته کېږي د اوبو نو دغه هم د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته باید دا موږ ته بهستر شي او پرته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي. چې له دې کبله د دې ښوونځي زده کوونکي په اوړي کې ګرمۍ او په مني کې ساړه ته ناست وي.
مکتبونه خراب دي. مودي چې امر د سلیمان زوی یو مکتب د 15 کال کې ساتیر حکومت نقشه چولې و اوس ما مکتب په نیمای کې ولاړ دی. بل درس نور مکتبونه ته متخان کې وي. د خبرونو کوټه ستا نه وشو که خیمه ستا نه وشو ستا ډاکټران ستکن شه ډاکټران ګیرال ستک شو ډاکټران ستک د ویني ماینه و دي نور شه نه لري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز له اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
سلطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سا ده. فقط مازې اوبه ځینې راوځي، نور ړنګ سوی ده. اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي. ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې مې انشاءالله له اړوندو مؤسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوې کړې دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي کې به په مټاخان کې ډېر څه وشي، بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاری وي په څومره ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې 200 تنه په نشو روږدې کسان راټول شوي او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته یې په علي لالا سیمه کې روغتون فعال کړی چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر ولسي کسانو هم د دغه معتدینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. نورحال په دې راپور کې
دا شور د هغه په نشو دروردو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تېره ورځ د ښار له بېلابېلو سیمو څخه 200 په نشو روږدي کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو د راټولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په ښار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه یې دوی راټولولو او تداوي کولو ته مخه کړې ده. نوموړی وایي په علي لالا سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري، هلته یې ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نوموړی وایي موږ غواړو چې دغه کسان له ښاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وایي موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی و، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه روږدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو روږدي کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دوی وایي په نشو روږدي کسان د نشو تر څنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ خو نورې ستونزې هم لرو، رواني ستونزې لرو، رنځوران یو. هر حکومت خپله سلامتي لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي. موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی. بیا هم وایم چې موږ نورې ستونزې هم لرو. رواني حالت مې خراب دی، پښې مې ټپي دي، لوېدلی یم.
بل لور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمېر کسان د دغه متعدینو د راټولولو او تداوي کولو کار ته خوشبین دي. دوی وایي که دغه کار وسي ټولنه به له یو لوی ناستور څخه خلاصه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوږیانو ولسوالۍ غازي محمد دی. نوموړی وایي موږ په دې هیله یو چې دوی دغه متعدین راټول په دغه پروسه کې بریالي او دا ستونزه حل کړي. دی زیاتوي نن موږ په ښار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشو رژدي کسان راټول او د درملنې لپاره یې وړل تر څو له دغه بیکاره رنځ څخه نجات پیدا کړي.
نو موږ یقینا ډېر خوشحاله یو دې کار ته، ځکه چې دا کار ډېر مؤثر ده. زموږ ټولنه، زموږ جامعه، د دې ناخوالو، د دې مشکلاتو په خلاص کې دا تر ټولو غټه ستونزه ده. دلته یې متنوع او مختلفې ستونزې ایجاد کړي دي. د ښاریانو ژوندونه یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. ان تر دې پورې چې د غلاو موضوعات رامنځته کېږي، همداسې نور فسادونه، تخریبونه، مشکلات، ستونزې را پیدا کوي.
په غزنی امنیه قمندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,15,000 کسان په نشو روږدي دي، چې 4,500 یوازې په غزنی مرکز او پاتې نور یې په ولسوالیو کې ژوند کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
تاسو ازادي رادیو ری
ستاسو ل پیغامونو
سلام لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نه غواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی د تېر جمهوریت په واړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی د واړه نظامیان دې خو فساد یختنه وکړه. نو د امارت اسلامي نه هیله کوم چې دې ته خپلې وظیفې ورکړي. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سپاری کې مګر ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم، زموږ تاریخ را باب کړل. نو خو چې زموږ سره کومکونه وسي مستر سره وسي موږ ونه کړو چې پر شیل اندلې هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوا او درې او څلور ودونه په شلکه کې دې ستلوي ستاسو کې موږ ونه کړو چې پرې د دې شو په مخې دلې
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون یم، ساسو دایمي اوریدونکو. خبره داسې ده چې دا یو هفته مخکې یا لس بې مخکې دا زموږ په کریه کې، زموږ په کورو کې، زموږ په کلي کې، زموږ سره خشونت خانګي وسو. موږ یو ښځه وروت کړې وه په پلزوی کم ته پلار یې وفاتې، مور یې ژوندۍ ده. دا څه زموږ په بدل کې خیر ده، بدل نکاوي د غش راځي په بدل کې مور کړې وه. نو بیا هغه و چې دا څه زموږ روغ نه دی ځای ور یوسل. دا د میړه په کور کې مړه سوه، هغه په مسلکي شکل مړه کړه. مړه داسې کړه چې د شپې تر وهلو لاندې مړه کړه. موږ یې بدن ولیدی، موږ ښځو بدن یې تک شین و، په سر کې ټپونه وه. د شپې وژلې تر وهلو لاندې په شپږو نفرو یا پنځو نفرو په ګرده پامیل. بیا سهار مسلکي نفر پیدا کړي، دغه مسلکي نفر و بیا د دې پر عمودي باندې به مې پښې د دې لاسونه پریشې دي، ټوټې ټوټې غورځولې ده. د شبرغان د جوزجان د ولایت دا د قومان زما سره ناشتي. نو ستاسو دایمي همکار تاري محمد ایوب پښتون یم، ستاسو دایمي اورېدونکی. ستاسو نه هیله دا ده چې زما دغه پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دوی مینې مېتره ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاندې